درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی برسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه اورو، درسي ټولګي او د ازادي میلمه. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي، په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده شوه. دا غونډه چې په جنیوا کې ترسره شوه د لږ تر لږه 8 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه درلوده. د غونډې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه و شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دغه برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحیا زوی او 15 تنه نور غړي وژل شوی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دا برید د تاسف وړ بللی دی. اروپایي ټولنې او یو شمیر عربي هیوادونه هم دا حمله غندلې ده. اسلام آباد وایي له دوو امریکایي شرکتونو سره یې د 500 میلیون ډالرو پانګونې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دی چې د سپتمبر پر 8 په اسلام آباد کې د یو لوړ پوړي امریکایي پلاوي او د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستاني پلاوي ترمنځ د ملاقات پر مهال دا هوکړه شوې ده. د پاکستان حکومتي راډیو هم وایي چې دوو امریکایي شرکتونو یو اس اس ام او موتا انجل له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي چې تر مخې به یې دوی د پاکستاني منرالونو او معدنیاتو د پراختیا او پروسس او د لوجستیکي زیربناوو د پراخولو په چارو کې پانګونه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د سپتمبر په 8 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دوه لویو امریکایي شرکتونو په پاکستان کې پانګونه کې علاقه مندي څرګنده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دا تفاهم لیکونه د پاکستان او امریکا ترمنځ دوامداره دوه اړخیزې اړیکې لا نورې پیاوړې کوي. راپورونه وایي پاکستان ته ورغیلي پلاوي د پوځ له مشر او د سوداګرۍ او پټرولیم له وزیرانو سره هم کتلي دي. او د اټومي انرژي نړیوال ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش یا پلټنه بیا پیل کړي. رافائل ګروسی تیر ماښام په اکسپانه خپل پوست کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی چې چیرته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا پیل دول لپاره کوم ګام واخیستل شي ایران به له دې موافقه په شار شي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هلچ ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ول سم ټول کې و او من وسته نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په غوښتنه سره خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندۍ موجودات چې دي هغه خپل ژوند سره رسول لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخت پر چې حجروي تنفس اجرا نشي د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلېږي. موږ داسې وایلی سوچ په حجرو کې ساده مرکبات باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. څومره استاد سي درس به نن د پیتمې صفحې څخه تر اته شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړۍ د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. رسو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. رسو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټي پی انرژي چې د اته دیش ای ټي پی انرژي کاربون دای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د په غاړه د ای ټی پی تولید لید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریپس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونکي زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر حوازی تنفس چدی د هغه برعکس دی، د هیڅ کله خپل د عملیه سرته رسي او اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کې خپل حوازی تر غیر حوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نور مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سره ترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي. یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب مز توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه انسان د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې غوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او چې پټل تولیدوي چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلازم مثال کله چې د غکیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدېږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ او ویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیږي. مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګرځي دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب من سونه توپیر دي او بل اخره وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرمه چې جوړو او سیټمن بیاست شرف لاس د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ا او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوم. الکس څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي و چې ډي ان ا چې هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لیږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لیږدول کیږي هغه ټول د دوی د ډي ان ا څخه دی چې د ډي ان ا کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را پدې خو دوی پدې باندې پوسټ ول چې ډي ان ا چې د هغه د ارثي خواصو لږدمونکي واحد دی او ورسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری را مسسو تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کم جنټیکی انجینری چې و هغه را مسسو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه همدارنګ د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو زموږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي رزو د ډي ان ا کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربه چې وه هغه بیا را څرګندیسولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالېږي یا ل یو نسل څخه وبل سلته لږ ډول کیږي چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لمړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لږ ډول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو روسته بیا په شلمه پیړی کې په اوایل کې په لومړنی کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري نه کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي همدارنګ ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربه کې چې هغه دغه معلومه کړل چې مختلف جینونه چې دی هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دی د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او ورسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدل چې ارثي مواد چې دی هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کم مواد چې دی د خپل پزان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل پزان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای او رسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سر ځینی ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي دوی را ولاړ سو د باکتریا ډي ان ا چې بیک کپسوله ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د دی ډی ان ای غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکارا سو همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکې وه هغه ډي این ای را واخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې موشکان ته ورکړ د هغو د مړې د لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این ای چې ده هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این ای چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږک خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې وه شاته پاته سو چې په دې پوه نه سوله چې ډي این ای چې ده هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي این ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کوم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این ای او شتل څه ډول منځ راځي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل ورپسې د ډي این ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این ای او آر این ای مالیکولونه پیژنو ډي این ای او آر این ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري ډي این ای او آر این ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیکلوټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري همدارنګه وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري په دې کې موږ وایو چې مثال د نیکلوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي دا ګروپ بیت ډي ان ای او آر ان ای ته ډي ان ای او آر ان ای چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ای کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ای کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دی مګر په آر ان ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاري یو د بسره تړاو لري ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ای او آر ان ای مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوري ځینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ای موډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ای چې د هغه مشکوالې سو جوړشتي چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړشت کې موږ اوهله ډي ان ای چې د هغه نیکلوټایډوز خجر سوی د چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ 15 کاربونه قد او قلویګان لري چې په دې کې په ډی ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دي، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دي یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې وه، دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل، یا هم ایروین چارګف، چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وه وړاندې کړله. نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی ان ای چې ده هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري، چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري، چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي 15 کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسې او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و، چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي، چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ 15 کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري، د نیوکلیزایټ په نامه سره یادېږي. ډی ار ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري، هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ا چې د هغه پوړې زینو ته ورته جوړښت لري، چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او 15 کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډی ان ا په لاندې ډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډی ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنی پښتنه ده د ډی ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 22 3 1 1.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه. د آزادی میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د چې پاتې رسولو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي، چې دوی هیله مند وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي، او په پیل کې له دوی اورچه د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هېوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هېوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خوري وري هڅې کېږي یا ډېر پخوا ځینې دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي، او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی، یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغسې یو نو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه دننه په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. اما تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز، استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي، او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو، یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او په امریکا کې میشته افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دې وړاندې راوتی، داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیا وي ته دي، زما په نظر البته د حکومت ټولنې چې جوړې شوې دي، د کوم حرکتونه چې شوې دي، دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زموږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنې هغه کومې هڅې چې شوې دي، هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې، بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر الته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې پلاتفورم جوړ کړی وای، هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګندې کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی د کې هغه هم که د خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناس تور ټولې دنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي آزادانه څنګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ خو ترجیح زموږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو، اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي، هلته مونږ په دغسې غبان فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاد زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پوخانه موجود و، که خځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا داشي یو ښه پایله ورکړي ترینر اوزي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنې فعالیتونه بلکې د نړیوال ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د خزو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فندونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي، ساسې فند، ساسې دغه ناستو مصارف لکه مکیږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ساسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابع نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسو څه کړی په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کورمدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی، مفهوم دی، داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي، منته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه اغدی سولیزه مبارزه د دغه پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنه نشته دي، یعنی موږ په هغه باندې سترګې پټنو کوو، نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا د پاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي، او موږ په دې کې د هیڅ نه موږ غږ نه اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانيانو نه، ځکه چې موږ په دې کې دی چې د بهرانيو مرستې هغه مشهور اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې هم د رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کوم ورځ چې قطع شوي په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوي په هغه ورځ باندې یعنی دغه ګرځر د انرژي حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فندونه بهرنۍ فندونه باندې ولاړ دي هغه تر څو چې فند وی رواني وي او کوم ورڅ قطع شي هغه ختم شي. نو مونږ که تر څو پر داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیل هیوادونو خلکو تر وغوړو مجلل تالار ونیسو او ته خلکو ته د لارې کراګانې ورکو او هوټلونه ورکو، د دې پر ځای باندې مونږ ویل چې نه، مونږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه مونږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکوو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته مونږ یوازې یو ساده چای ورکوو. زمونږ تر اوسه پورې کومې غونډې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د دوام وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي، مونږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا مونږ د ولس سره شریک کړو، د دې دپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که مونږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر مونږ کولی شو. مونږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر نه منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، مونږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې مونږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونو کې چې مونږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که مونږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که مونږ امکانات درلودل، ځکه چې مونږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، مونږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، مونږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه تاسو پیږی چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي، ځکه چې حضوري مونږ تاسو کولای شو چې 4-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو. او بله دا وي چې دغه خلک په هغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره. او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکان امکانات شته خو مونږ په عین خبره شته کوي ام د عملن موږ هم دا کار کړی دی دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړی دي آنلاین ګروپونه جوړ کړی دي چې دا ټول مرکې سره وصل کو او دوی دا ټول خپل پریکړه راوړي او په غو باندې موږ بحثونه وکړو یعنی موږ دغه د دواړو امکاناتونو استفاده کوو یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکانه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو ان شاء الله او ته د افغانستان په اعتبار تم یو غبه زموږ افشن بم دغه وی چې موږ به د همدغه ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو
روحي صاحب د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو یو څه منابع بشري تمرتیا لري زونان څنګه دي دلچسپی لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې تر سره کړی کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي د سوشل میډیا لپاره د سید مرکو د تنظیم لپاره د زیدې نیول لپاره څوک د کارونه تنظیمي څوک مخته وړي
کورو دا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا تر سره شوی دی د ملي محور البته خپل یو نتورک لري په کوم غړي دی دلته نو دا تعهد لري دا غسي او حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي د تڅانګي جوړې شوې دی او په څانګو کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړې شوې دي د اړیکو کمیټې د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټې او د مالی ادارې کمیټې د تمسن په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې لته کې ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی به خپل مالی امکانات ولري نو په دې کې لنی کمرغه کوم ځای چې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشاله او د امیدوارۍ ځای ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي دا یعنی هر څوک ولې شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر ده چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې د هغه په مشرۍ کې په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون د اړیکې نیولې دي د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې ان شاء الله تنظیمېږي نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاص دي مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کیږي او کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پرجمنتیا سره به هغه ته وګور کړي نو تر اوسه پر خپل دغه برخه کې ان شاء الله موږ د بشري منابع او د کمک سره خو نه واسي مخامخ نه یو بلکې دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدوار یو یو خبره شمه په پیل کې وکړل چې دای واځي خبرې نه دي بلکې د ملي مرکو لارې یو پراخ ولسی او ملي انسجام رامنځته کیږي همدغه د څنګه لارې په دې کې ځوانان په دې کې ښځې په دې کې مشران د ټول دزي او په دې کې برخه اخلي
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خیر ازي په خپل خوخه کار کوي اوس ک جرمني ته وګوري په نور خارونو کې تاسو یاده ونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي بزر هوا افغانان ژوند کوي د کار سربیره غونډه تر اتګ پکې ونده خېستل د دې سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي او کنه د اروپا په مصرف ژوند کې تر دې مسایل پاتې دي
او دوړ خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ملي دي دلته مونږ د افغانانو ملي رضایت دي چې دوی د وطن پر باندې د فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو زموږ غونډه تاسو ته چې کچېره ډیر لوی غونډه سره جوړ کېلته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډه د 50 کسانو په شاوخوا کوي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه موږ ورکړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما غشته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه څه افغانانو ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس دي مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ لمن یو
روحي صاحب کبانه د سپاتوي چې نیمه په پختلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکه اصول څنګه ورته ژمن یو هغه د چې تبن موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټولګرونی وي، مخکې خبرو وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه غورځي. او بل دا چې دا به هر اړخیز وي، موږ ټول بنیادی ستونزې باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزې باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو. او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو، اسانه په دې معنا سره چې وړاندې نه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پاخه شي، بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري، هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورځو. او بل دا چې له دې مرکو نه به جرګه ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګه یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي، دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګیو لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي، د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو د کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکل کیږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کوي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو، اهداف ته رسیږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې مبارزې ته ځانونه وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سولې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم ودان ژوند دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړې.
Come on. لکه دغره او سنزره